Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو ژغیږو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړې دوام کړه. په غزي کې د اوربان هڅو نه یوازې نتیجه ورن کړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوول سروز کې وپرځاو چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی گزارو. ل جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلونو چې اثرات به راتلونکي کال چې د جنوري په شلمه ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو بیان ازادي نور هم محدود شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت په ټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم وبانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په زلونو سوداګری راکړه ورکړه لخندو ځان سره مخامخ شو او د کال په دی ورستیو کې پاکستانی الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالی په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همداراز لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی لیکوال، مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړئ، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نور نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2023 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ، په افغانستان کې دا درې کاله اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، او په دا درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو په دې پوهېږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهېږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیر پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پرې پوهېږو چې د اعای دغه پرمختلل نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل، دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یو لویه غمیزه ده. د دې دپاره چې دغې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډېرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ایز سطح او په نړیواله سطح یو لوی خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونی له د نړیوال اسلامي سازمان نه راواخله، د کور دننه راواخله تر ملګرو ملتو پورې. دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اوریدلې دې باندې پوښتنه چې دغه غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون دی او هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کال کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بیا اساسي قانون نه ژوند کول معنا ادا دی، لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې تیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د ټولنې د ودې پرمختګ لپاره لاره پرانیزي. خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو. بله خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي باید په دغه سي ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او سلاوي چې د واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي. له بده مرغه تر اوسه دغه سي یو لویه جرګه نه ده جوړه شوې. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاري په هیواد کې موجوده ده، بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال که اجازه را که امدا دی اقتصادی ستونزو مساله با جلا و پشتو جلا با پی خبری وکو. مننه چه تاسی پا سیاسی وضعیت خبری وکره. شاغل آزاد، که تاسی وستاسو پا نظر کم لسیاسی نظره کم اگر تکی چه فکر کوی شاغل شاسوار سنگروال ورتی اشاره ونکره و تاسی غواره یادوانه وکی مهربانی.
سلامونه درنشت تاسو ټولو ته، او مخکې له مخکې مو نوې کال وخت ورسه، خدای دې راتلونکي کال د افغانستان د غمیزې د پای کال وګرځوي. ګوري په تیرې و کال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو، او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ، بلکې په هغه منفي کړنو کې یا د افغانستان په شاته تک کې خورا چټکۍ سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل داوا کوله په سیاسي لحاظ چې دی به وتوانی چې مثلا په 2023 په پای کې موایده 2023 کې موایده چې دی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي، او طبي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینې غوښتنې دي، ځینې شرایط دي، ځینې نړیوال عرفونه دي، ځینې نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیون دي، دغه په منلو به دا کار کیږي چې دا کار ونه سو. او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیو هیواد سره هم ډیپلوماټیک اړیکې، غیر رسمي ډیپلوماټیک اړیکې جوړې نسبې، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري، د خلکو پورې ځنی ژوند باندې تاثیرات لري، دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د یوروپ شمیر کې خورا ډیروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې دا د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولای شوی، یو تر 300 ډېرې خپلې پروژې ودرولې، او هغه ایجنسیو فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسوه چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې تر څنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوي چې کېدلې چې دوی به د یو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، د یو نه یوازې دعوت په هغه ځای پات سو، حتی هغه وزیر هم لاړی. د دې تر څنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري پیغو کې هم طالبانو داسې رول ولا بوي چې هغه منفی رول دی. مثلا د هڅه وکړل چې د ځینې هیوادونو سره لکه ایران سره د اړیکې جوړې کی او هغه اړیکې واځ د دې لپاره نه چې ګټوري نه دی بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ کې ورته ګورو اصلا یو 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 فیصد ګام نه دی اخیستی، مثبت خو نه دی اخیستی، منفی ګامونه اخیستی دي. د همغه سرپرستی تداوم یو کال نور هم وغځول سو او هغه څه چې د سیاست د تمثيل لپاره په افغانستان کې چې موږ وینو دغه تعریف تر وسره نه غي، یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات دغه تعریف را نه غي قانوني لحاظ. په ټوله کې افغانستان د نړیوال اصول بخیاخه ته پریږدو د سیاست د یو شاګرد په صفت باندې د افغانستان د اوسنی سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف را نه غیزی نظم تعریف ولې چې بیا دغه په لوړ ژور او سیاستونو باندې دغه په تیوریو باندې ایدیالوژي باندې باسو سی. په ټوله کې همغه د توپک د لارې ناس یو حاکمیت دی چې تداوم مجوینو.
بله ډیره زیاته مننه استاد آزاد. استاد څنګهوال که په امنیتی ارخی و شغیشو دی امنیت له نظر افغانستان پا 2014 کال که چنگه و؟
خواه که چیرتا منگ پا پرتالیز توگه بانده و چیلو منگ دی نتیجه ترسیگو چه هاگه وقت جمهوریت واق در رو دیگه پا پرتالا بانده وز پا طول افغانستان که سراسری سول ده پا طول افغانستان که یو باسبات مرکزی حکومت شتون لگه. ولی که څه هم په بیلا بیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي او دغه بریدونه ته ډېره بریده بګنون کېږي او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي او هغه په دې معنا را پیدا دي چې داعش به د افغانستان له پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چیلنج سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولالي سوي او دا هم تاسو معلومه ده چې خوز د برید نه راواخله تر اوسنی برید باندې پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو زه فکر کوم دا په خپل د نامنی یو لویا دروازه ده چې پرانستل کېږي چې شاید راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د موږ یو تاریخي دښمن دی او هغه تل هڅه کوي او کړی دی خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیل وختونو کې افغانستان ته سیاسي اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له ایوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ څنګه خپلې دی سي د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په بیلابیلو لحاظونو باندې د پام وړ دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي د دې دپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړېږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تمسی.
سنگروال صاحب د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ او اکثره لویدیځوال اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي، لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهه او د آزادۍ جبهه یادونه نه کیږي. د دې دلیل څه دی؟ مثلا د جبهه نن هم په کابل کې د یوې حمله ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړول، لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لوري د دوی حملو ته اشاره نه کیږي. دلیل څه دی؟
پښتنم زما څخه ده څروان صاحب.
بله آزاد صاحب، پښتون ملت تاسو څخه ده.
ګورئ د افغانستان د امنیت په اسکراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنی وضعیت تر پخوانی دولت د امنیت په برخه کې مثبت نسوب لري. هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه، کله چې تاسو ترهګری، کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوي د سکیورټی ډایلما د تھیوریو لمخې، نو تعریفات به هغه محل راځي چې مثلا یو پوزیشن، یو لیډرشپ، یو رهبری بدلیږي، یو وضعیت هماغه سی وی دغه مزیت په وړاندې مثبت تغیرات راځي، بیا پرتلیز حالت راځي. کوم حالت چې په خوا او په افغانستان کې کوم دولت چې په خوا او جمهوریت دولت دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل هغه نن قدرت کړه، او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پاوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدل او هغه نسته. لهذا دا خو یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوري کې ډېر مشخص دي تعریفات شته. راځو په ورځني چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات. نن که چیرې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپل طالبانو په خوا کوله او اوس یې نه کوي، په ټوله کې افغانستان نن د دغسې یو جغرافي په حیث باندې بدل شوی دی چې راپورونه دا وایي، دا نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هر ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده. هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي. تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوئ. یعنی اوسنی وضعیت که نن په یو ښار کې د یو په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کېږي، خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره آمادګۍ روانې دي. هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي، ټول همدغه ټریننګ روان دی. دا یو بس. دوم بس دا دی چې موږ ولیدل دغه درې څلور ونۍ وړاندې چې د طالبانو په هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و. دا د حقانی ډلې، د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړې توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي، هغو د رهبري شخص هم دغه وندغه مدیریت کول، دی وژل کېږي، په خپل دفتر کې وژل کېږي. نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کېږي. راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي، یا د مقاومت جبهه، یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې دې په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي، حداقل د هغو یادونه ولې کېږي؟ یو خو په نړۍ کې لبد مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي، د غزه او د فلسطین جګړو نیولې، د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې. او بل بحث دا دی چې هغه دغو بریدونو هغه نویت بیل دی. په تیرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې، هغه د جګړې یو شکل ورکوي چې ډېر لوی ځانمرګي چاودنې، موټر بمونه، دغه نویت لا مقاومت نه دی خپل کړی. نو د داعش نوم ځکه ډېر یادېږي چې دغو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو، هم د غربیانو په وړاندې، هم د افغان دولت په وړاندې، حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول. او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډېر لوی دي. هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي، هغه مزاحمت یا دی چې یغه ته یو ډول وایلنس په یو سیمه کې وایي، د جګړې وسنه دی ورکاو سوی، هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري، د بریدونو لکه داعش چې لري، داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. یغه په کندهار کې بریدونه وکړل، یغه په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړل، یغه په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړل، یغه په شمال کې بریدونه وکړل. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره هغه په یو خاص سیمه کې چې دکې جګړه کوي، او د دې ترڅنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړې توګه نه غواړي چې دا د خبر سر ټکی وګرځي، ځکه ځینې مسایل بیا داسې دي چې دلته په وار وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه ګذاري وکړه بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم، دغه حالت چې اوس یوازې د مقاومت جبهې په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغسې طالبانو خپل وضعیت همدغسې و. ډېر واړه واړه ډېر کوچني مزاحمتونه به دی کوله چې 2014-15 کې بیا په ډېر غټو بریدونو باندې بدل هغه خواته روان دی.
ډېره مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. د کابل پوهنتون پخواني استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که له اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه کالو؟
سلامونه ټول ته. زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2023 کال د تیر درو کلو په څیر نه هیلو د کال وو. موږ په افغانستان کې د تجارت او د د د د نړۍ سره د گاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نو وو، خصوصا کومر د برخې تراسو چې موږ په تیر کال کې یا دغه تخوړان دي په دوازده دستم کال کې کوم مشکلات درلودل او کوم کاسر مو د تجارت درلودې دا ډېر خوشنوون کړی دی. که رسمي ارقام تراسو موږ د نړۍ سره د اتو بلیونو ډالرو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې، اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډیر خوشنوون کې وو او زبرجنوون کې وو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیق مطالعه غواړي کېدای شي هغه ارقامو ته ولاړ شي او معتبرو سرچینو ارقام عملا وګوري، اما تر کومه ځای چې زه خبر یم دغه کسر موږ تقریبا اووه بلیونه ډالر واردات درلوده او د څه زیات یو بلیون ډالر صادرات مو درلوده چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دا کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي په راتلونکي کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ که د اقتصاد په برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سی وو هغه اصلا پر نشت حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډېر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ وو. ترکمنستان ته وګورو هیوادی او کوشش وکړي او هڅه وکړي چې د افغانستان سره د دینو اقتصادي فعالیتونو دلاري وصل سي او د نړۍ اقتصادي فعالیتونو پیل کړي، اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه مشروعیت ونه لري دا هر څه په صفر کې ځړپیږي، او دا که بل اداره د یو روسي حکومت مشروع حکومت راځي د ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بیرته غیر مشروع اعلان دي او رسمیت نه ورکول کیږي. نو په ټول کې ویل شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بښونکی نه وو او خوشینونکی وو.
ډیره زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. د دوی په نظر 2023 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
مختاره ماسوک مونږه په ټي پی وځنی، څوک مونږه په داعش وځنی نامه باندې، څوک مونږه طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږه ناتو په نامه باندې وځنی، څوک مونږه افغان په نامه باندې وځنی، اخر زمونږه ګناه کې شه ده پوه شي. زمون ګناه د خوبایت معلوم شي چې دا ګناه تاسو کې ده پوه شي. او بل دا متقتبه چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دې بند کی دا په خبرو مبر نه کیږي. سو هغه کسان ابل ور شهیدان کړل، سو مشتمخ کې شهیدان کړل، دا اخر انجام دا زمونږ چې جمهوریت کو خدای سره نو موږ باندې چانه شو کولا دارو کنه نو څه خبره مې چې دوی چې راغلي دي زمونږ عوام وژل کیږي او زمونږ
وبخشي که دقیق راته وایي چې دا 2023 کال چې ذاتي په پای ته رسیدو دی دا ستاسو لپاره څنګه کالو
زه فکر کوم ما په عمر کې نه ولیدلی دومره بیکاره کال چې موږ
پوښتنه
دا چا په سترګو کې اوښکې روانې دي ټول همداسې ګډوډ دي بیچاره ګان.
ډېره مننه چې ټلیفون مو زار مو سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
السلام علیکم محترم عصمت تروان صاحب. سلامونه قبول کړه څنګه په خیر
سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه مهرباني کوي.
مننه زم احمد اشرف د کندهار ولایت څخه ټلیفون پکړ شم. یو سلام عادل صاحب عطل صاحب ته وایم. ډېره ښایسته موضوع ده او محترمو میلمنو ته ډېر سلامونه وایم. مننه محترم تروان صاحب مش خو ډېر ښایسته خوشاله چې موږ لپاره دا جوړوي. نو تاسو اجازه باندې چې راز مو خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ستاسو سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوي لکه حاجي محمدي صاحب دا شل ورځې کېږي چې مې ټلیفون باندې نو ستاسو په رسنۍ کې موږ اورېدلی دي دا جوړ کې چې او جوړ او روغ او د خبرونې تراسي نو بس دا ډېر خوښین لرم. او بل ملګرو ډېر ښه خبرې وکړلې. ډېر مننه. ډېر خوشاله یم چې موږ دا مشران یا سیاسون خلق لرو. نو را به سم دغه د امنیت موضوع د سروان صاحب محترم
دا 2023 کال څنګه وو د امنیت له نظره ستاسو په نظر د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظره څنګه وو؟ اره برخ باندې شي خبرې کوي لاندې خبرې وکړي.
بالکل ډېر ښه خبره ده محترم سروان صاحب. امنیت خو بالکل یاندي چې د غوال سر څخه دلته اسلامي امارات راغلي دي امنیت ډېر ډاډمن امنیت ډېر خوشاله یو. او پات سودان سپیش لکه اوس د پاکستان چې وکړلی هغه خموږ معنا دا پیش ډېر غندو دا پیش جلا طریقه لري. خو امنیت په افغانستان کې ډېر سم دی. ډېر خلک په خوشاله دي او څنګه څه اقتصادي ستونزې شته چې هغه په خاطر یو خو دا وچکلی مخکې را روانې دي. بل د خارجام د خاص خدمتونه څه بندیزونه دي. دا څه مشکلاتونه څه بیا هم د حکومت په حساب کې حکومت ډېر په پښو ولاړ دی. هغه معنا کارونه راغړ دي خو ولس څنګه څه اقتصادي اقتصادي څه لږ دوی په دې په خاطر دی چې دا بارانونه وو وچکلي دي. نور خو نو بس موږ ډېر خوشاله د امنیت په خاطر محترم سروان صاحب مننه چې موږ په وخت را
محمد اشرف صاحب سلامت اوسې چې ټلیفون مو کوي. یو بل اوریدون کيم دی بیا به ورشو ملمنو ته دوا اوریدون کې شته. مهرباني کوي آزادی رادیو.
سلامونه سروان صاحب محترمه.
وعليكم السلام. مهرباني.
چلو اوسې محمد احمدي هم بغلانه مزګ ول محترمه وګوره سروان صاحب موږ ته چې ورتول کې وګورو دا موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره چې باندې دی دی نه دی نو په ټول کې وګورم یو ګلم چې لرو سروان صاحب یعنی حکومت چې مملکت کې راشي یعنی بیا دې وګوره چې دوی غاړه ځان غرض لپاره یو سره سره تبلیغات کوي نو په ټول کې وګورو په افغانستان کې وخت آزاد نه دی 2023 کال نه وګوره چې تیرې دوه نو په ټول کې وګورو سروان صاحب تاسو به تر باندې کیږي نو په دې خپل باندې چې موږ ډیر نه موږ میرم د کوره تقریبا دا شرکا دا تقریبا د شپې ورځې حساب کې نه تر دې زراو زراو تر شروع کال نو په وخت دې چې کوڅه ان او کډیر مرګ میرو لکه مخ نشي ویل نو سروان صاحب څه خبره کوي زړه شه خبره کوي موږ تاسو د سر لاس یو کو یعنی نړیوالو سره څنګه څه تعامل وشي په دې موږ کې او دا خلک چې باندې دا ډیر غدا اثر لري سروان صاحب نه دا نور ملکو کې دی او په ملکو کې دی تر تقریبا دې هغه شکایتونه کوي به مورید په وختو کې نو کومه دا غدا لاس په لاس ویني دا وطن نو جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګرځي چې په وخت یو خاطر رواني به چې خاطر لاس سروان صاحب محترمه
درست مننه سلامت اوسې کورونه یو بل اوردونکو هم اورو بیا ملمنو ته ورځو مهرباني صاحب
زه کال کې ډیر امنیت په دې برابر او خل ډیر خوشاله له هر غان الحمدلله پښتو او امنیت وو به یې برابر
ډیر مننه سلامت اوسې آزاد صاحب د افغانستان پښتنو نسبتا یا مسایل ته مو نسبتا زیاته توجه وکړه کله افغانستان ورها خو نور نړی ته هم یو څو تم شو په 2023 کال کې د نړی په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظر یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولی اکثر هیوادونو ته د امریکا د ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوې دي.
ګوري سروان صاحب نه وازی چې د ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاری چې د ورستی انتخابات څخه ډیر لږه موده تیر شوې ده. د امریکا ولسمشر ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې یا یو قطبی یا دوه قطبی پاتې شوې ده او یو زورور وی هغه که په اوس دیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې دی هغه پخوا په امپراتورۍ کې وي. نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې، هغه که اقتصادي رول دی د امریکا، هغه که نظامي رول دی، هغه که سیاسي رول دی، حتی په ډېرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. نو طبیعي خبره ده چې ټوله نړۍ د امریکا ولسمشر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه. او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغسې د دوی په اصلاح باندې ګراوند آن بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې دوی خپل عسکر مستقیم شکیل وي، هغه که منځني ختیځ کې وو یا په افغانستان کې وو، لاکن پیښې خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي. هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي، هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو، هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي، دې مسایل ته نړۍ متوجه ده. او که د افغانستان مسله وي، افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی. او څه چلته څه تحولات چلته روان دي، او څه ستونزې او څه پیښې چاره اوس کېږي، دا ټول نړۍ لپاره روانې دي. بل د دغه شخص چې اوس د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر ته ځي، ښاغلی ټرمپ، د ده ځینې څرګندونې ځینې خلک خپل یو ډول هغه طرفداره کړله یا حداقل خوشبینه یې کړله، او ځینې ډېری برخه یې بیا د شل امریکا سره یا د دورې سره تیره تجربه لري. هغه یو څه اندېښمن اوس اندېښمنه په دې چې د شخصي کیریکټر داسې دی، یعنی په متحده ایالاتونو کې عموما چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچې ته وکتل سي، او بیا د نړیوالو اصولو عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایل او مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سوې ده، د پالیسیو له مخې سوې ده. د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کیریکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د 2020 خوا ته به څه پیښېږي، یا واقعي هغه څه به پیښېږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلي ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، د وویل چې د بایډن په نړۍ کې د بایډن پیل شوې ټولې جګړې به ختموي، چې بایډن اصلا مستقیمه جګړو کې نه دی ښکېل، او که داسې وي هم بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بېرته جګړې ته د جګړې ورته تیل راچولي. همدارنګه چین په حقله باندې د څرګندونې، د چین تعریفې په حقله باندې، د کاناډا د تولیداتو په حقله باندې، د مکسیکو په حقله باندې، د یوکراین د روسیې په حقله باندې، دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوي دي چې ټول هیوادونو دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. قربان پیشان صاحب، ټرمپ ویلي وو چې انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په 20 نیټه رسمن واک پیل کړي، دی به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکله به وي چې په دومره لنډ وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد کله چې دی کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانیه په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې وه، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کړي. او دا ویل چې د عمر رښتیا ویل و چې د په یو چې فون باندې مخکې دی چې زه سپین مانی ته لاړ شم دا سره کوم. تاسو وګورئ په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنه هم کړو، د ټرمپ دغه کرکټر داسې دی چې اد اقل دی چې کله انتخابات د تدریجي په دغه موده کې دی ډېر داسې ارمانی غږیږي او ډېر احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره د لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا دا ویل و چې زه به لومړی کار باندې دا په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو ترمنځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول. ځکه دا خو
تر دې پرې دا کار وو هم کو دیوال هم جوړ کو تر به هدف
دا دیوالې جوړ کړي، اما نیمګړي، اما د هغه اهداف بودیجه چې دته په کار هغه نه سره ونه مناله ځکه چې دا خاط ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري اقتصادي منابع ته ضرورت لري یعنی دای کوم التمات ترګنه کوي چې د حادثه د مالی ماتبه لاره ګوري سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالی او تجارتي چارو ته نو اکثره وخت د داسې اشتباهات سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی ځایږي اما زه فکر نه کوم کبه ترانس تاسو پښتنې ته چې دې په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکران د ستره جګړه چې را پیل شوې ده دا چې یو شی باید موږ یادونه باسو چې د دې څلولو کال لپاره واخت راغلی اما دا جګړې چې دا په سیمه کې مثلا په نړۍ کې پیلېږي دا د ستورو ستراتیژیک پلانونه یو برخه او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي دا پلانونه د تل پینتاګان جوړي په پینتاګان کې هم نظامی کارپوهان ته او هم اقتصادي کارپوهان ته او هم سیاسي کارپوهان ته د امریکا د پلان جوړونې مرکز دنه مانی او د څلور کالو د پاره راغلي ولسمشر نه یې هغه پینتاګان دي چې هلته
ممکن دی خو پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه لري امریکا لپاره دی غرب لپاره چین دی او ولې دومره انرژي او توجه روسیې ته واړول شي ولې چین ته د انرژي او د توجه نه اړول کیږي
نه خو ګوري تاسو وګوري کله چین سره ورته برخورد دی وکړي چین سره مثلا کدا موږ فارس کو چې مثلا دی د اوکران څخه مخواله واري مثلا یا د روسي څخه مخواله پر چین باندې تمرکز وکړي چې خو دا ډېر خطرناک دی چې خو د کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي چې د چین اوس لومړی خبره په نړۍ کې نه کی دوه خبره همیشه کې د ټکنالوژي په برخه کې د اقتصاد په برخه کې
هم به خاطر خو موبایل هم د پښتنه از دلیل هم دا و چې وس چین ډیر مهمه ده د لویدیز لپاره ځکه چې په یو قدرت بدلیدون کړي یو ډیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بدلیدون کړي په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی کلنډ لنډ خبرې پیو کو برته سنگروال صاحب تاسو ته درځم ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوت وی فکر کوي
بلې چارنال صاحب زه فکر کوم چې ترامپ کایتا سو پی ار دی په خپل ټاکنیزو شوارونو کې په څو ټکو باندې دی ټینګار کوي چې د فلسطین مسلې یادونه وکړه د زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکا ته ورمات دي په دې باندې ویلي خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کوم ټکو ته د ډیر تم سو هغه د باګرام هوایي ډګر وو چې هغه وخت چې د کمپاین پیل کړ د دې نه وار وار د مخه ورسته په دې ټکی باندې چنګار کوو او بل د هغو وسلې چې د تشا پریخي دي دغه اندېښنه درلوده خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شوارونه دي ما ته ډیر عملی نخ کاری چې په دې برخه کې د اقدام وشي ځکه چې د تنوري ستونزې لدینه ډیر ورلغاړي دي زه فکر کوم د ایران ستونزې د دې لپاره یو مهم ستونزې ده مخکې تاسو د چین خبره وکړه د چین خبره د دې لپاره یو ستونزې ده ځکه کله چې د وخت ورسید چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولې کډولې شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې د دې چین په وړاندې څه کوي یا فرزند بریپس هو دونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ د ته د پام وړ او د پدې باندې هم تم سو نو زه هم ډیر بوزګار نشي چې د افغانستان مسله د دې لپاره تین کون کیوی ولی د سیمایزو مسائل په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي د تا پام وړي تاسو پیږئ چې وسالت د افغانستان په لری یو څه وړاندې البته هند موجود ده د هند سره د دې اړیکې ز فکر کوم د دې پر پرتل شاید نور هم ډیر خوږیسی او د دې په څول عملونه ډیر د پام وړي یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماټیک اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې سوي او بل هند د چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري، نو ډیره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډیره وي، خو بیا هم د افغانستان د دې لپاره ډیر تعین کوونکی راته نه ښکاري، خو بیا هم بې توپیره به هم پاتې نشي.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد آزاد. آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي؟
ګورې که څه هم په تیرو دوو کلونو کې په امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي، پخواني امریکایي چارواکي، احضار سول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلودی، خو دا احضارېدل یوازې تر د تخلیه تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه ټولغه جدیت د موضوع پم دی کې و چې په دغه ډول باید نوې راوتلې شته او تل په دې باسرې سوې چې باید افغانستان طالبان ته نوې ورپاته، افغانستان باید طالبان نوې نیولای. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کیږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کیږي، هغه محل دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و، د په لومړي دوره کې د دې سره مذاکرات، د دې سره تړون، د دې سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونه کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي چې دغه مرسته چې دا څلوېښت میلیونی مرسته چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللې د بشري مرستو په نوم باندې دا طالبانو ته ځي او دا باید لاړ نه شي. دا څو څو واره دا بحثونه شوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي، خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادرسه له واکه لري شي یا د یو لوی تغیر راشي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تډیر ابدی د تړلای نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډیری ایجنسی که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسی وي چې متحده ایالاتونو کې د ټینګ ټانکو په نام باندې کار کوي، یا مثلا پرایویټ سکیورټی کمپنۍ دي، دا ټولې د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات ورانه شي، ممکن دغه اقتصادي چې بده باندې بحثونه سوي دي په تیرې واد بو میاشه کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلونا یا ویسکانسن، مینیسوټا، د سناتورانو سره چې ما په وار وار د پانتون له ادرسه لیدلې دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې د سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دې تر فشار علاوه ویلې شو، دغه ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسيونه یا ځینې طالبانو مخالفین، چې ما په شمول زه سخت مخالفم، توقع لري یا پیشبینی کوي د دغه لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زب خپل نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بیرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کیږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په بنسټ باندې روان ماشین دی، که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کیږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کیږي او طالبان تر د امریکا له خوا. نو په هغه کې کته غرات تاسو د خپل فشار دی، ممکن ځنی فشارونه، خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر د فلسفي دولت ولې هغه وارد شي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. په شانس ځنی وای چې ترامپ اقتصادي مسایلو ته ډیر توجه کوي، د امریکا حکومتونه ومن د بشري حقوقو د شوزو اقونو مسلو ته ډیر توجه کوي او لدې کبلې په ډیرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړې دي. اما ترامپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري اقونه او د شوزو اقونه او داسې مسائل هم ډیر اهمیت نه لري، نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډیر قانونه دي، اقتصادی ګټی دی، لبلی خوای موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی او نو افغانستان ته به توجه واړوي او شاید له دغه فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستي لاس واخلي او ځان ورنږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟ پیژانسې پیشان صاحب لکه چې بله زما بله اورو مهرباني
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تلور کړنه دوره چې دا هغه د ډیر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته د افغانستان په افغانستان کې د اقتصادي ګټو د پاره ډیر وخت ونه لري ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډیره چټکۍ د بدلون په حالات کې دي که په لومړي دوره کې موږ وګورو د همدې خطر باندې دغه خپل لمن په اصطلاح سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه بلکې د عراق په څیر د نورو هیوادو څخه هم تر ډیره پورې راټوله کړه د افغانستان څخه بیخي هغه په بشپړه توګه ووتله په عراق کې په اصطلاح سره بک سټیج ته ولاړله هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړي کې شکینه او دوی دا ادعا وکړه دا خپل ټرمپ څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو چې دا کار وکړه او دا کار مکوه دوی غواړي چې دا هدف ته یعنی دا سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسې د نیابتي ډلو د لارې ورسې د نیابتي جګړو د لارې ورسې نو په دا منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دی هر چیرې باید پاتې شي او پاتې شي او دومره انرژي او توان ولري فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دي او آزاد سوادي په امریکا کې دي کله چې تاسو د اجم امریکایان سره خبره کوي وی اوس د امریکا د کورنۍ حالت په کورنۍ ستونزو په اړه کې یو بې نظر لري نسبت چې دی تلوریا پنځه شپږ کاله د مخه د لوري نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې کوم شخصا راس او په افغانستان کې دوی څو غواړي دی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودله او دا په وار وار موږ د بیرابلو سچینو څخه اورېدل چې دی طالبان له دې سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضايا په واکې ده د دې تر څنګ په فضا په واکې ده دی د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي نو دی او دا د دې لپاره دی غواړي چې د دې دواړو خبان روس او چین افغانستان کې خپل لمن پراخه نه کی او حضور ډېر خوینه سبب دی ته پراتوس کې باندې بیا وخت تل چې دې څومره کولای شي چې دا لارې دې خپل هدف ته رسیږي
او په
ادا کار راتلونکو څلور کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري دې صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او دا طالبانو موعده مخور کړی دي فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصطلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي اما دا چې طالبان په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي که
کوم د اوسه لپاره دا شیله موږ نه څه کولای شي ډیره زیاته مننه کور ودان څنګهوال صاحب راتلونکي کال 2015م کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي
خام د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور د نن کچیرته اسلامي امارات په خپل کې روکلو نه ولونو یا ونه کتنه ونه کی زه فکر کوم چې ستونزې به نورې هم ډېرې شي هم په فرهنګي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او په دادرې وړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي او په سیمه کې هم تقریبا ګرچه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا ایران او لګلا اولاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي هم خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري او لګران دې کچیر ته بیرته امریکا ته ورګرځو. امریکا هم شاید په اوګمهاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې نړۍ دیو کنجنا لاسونه ووینځي. یعنی تاسو اوس پیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅ څوک نه لري. یعنی کچیر ته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي د خپدی باندې پیږئ چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین دی، روسیا دی او ایران دی، او له ګلان دی هلته شمالي کوریا دی. نو کچیر ته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګونه ونه کړي چې هلته هند ته مخاړی او هند د هر چانه لکه مخه مم چې ویل بیا په ټینګار کومه چې د هر چانه ورته ډیر مهم دی. نو پاتې شو په دغه سیمه کې افغانستان. زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې چین او روسیا ډیر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان لپاره یو څه پرمختیا او پراختیا پروژې رامنځته کړي.
بله، ډیره زیاته مننه، سلامات اوسئ. که پېژان صاحب تاسو ډیر لنډ راته وایئ ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره؟
ما یوازنی توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا د افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه خوندي شي او د خلکو حالت غوره شي او دوی وکولای شي چې په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي.
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا؟ څومره اټکل کوي چې دا غوښتنې به پلیش عملی بشی؟
دا خو توقع همیشه ارمانی، اما که واقعیت تراسو فکر کوم زما د مطالعه د مخې لبلا مرغ د افغانستان حالت به په راتلونکي سال کې دی هم خراب سي او د نیابتي جګړو میدان ونیسي.
مګر سخت دریزی ته دوام ورکوي؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې اوس
ډېر مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په ریښتیا خبرونه کې مو ګډون وکړ.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکور ونده تشوم خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین پیاله نسکور ونده تشوم خودین پیاله نسکور ونده تشوم خودین کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور ومت شوما خودنا پیالے نسکور ومت شوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اندے لگو اما خودنا